پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو غرمنی خبری خبرونه پیل سوه چې یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې خبری خبرونې په خبری راپورونو کې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې د یو هیئت مشري کوي کابل ته رسېدلی او په څو شیبو کې به له افغان چارواکو سره خبری پیل کړي. د خبرونې په پیل کې له اجمل ان نه خبرونه اوري.
فراه ولایت کې د افغان ځواکونو د هلیکوپټر د سوځیدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغان چارواکو سره د خبرو اترو لپاره د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته رسېدلی دی. او د 2013 کال آسیا جام کرکټ د یو ورځنیو لوبو سیالي نن په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. په فراه کې د افغان ځواکونو د هلیکوپټر د سوځیدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي. دا پیښه تیره شپه د خاکي سفید په رنج سیمه کې هغه مهال وشوه چې افغان چارواکو په وینا د هلیکوپټر بیړنۍ ناسته وکړه او اور یې واخیست. په وژل شوو کې د هلیکوپټر دوه پیلوټان شامل دي. طالبانو ویلي چې دوی د هلیکوپټر ویشتلی خو افغان لوري ویلي دي چې هلیکوپټر اضطراري ناسته کړې ده او اور یې اخیستی دی. د اضطراري ناستې د علت په اړه یې څه نه دي ویلي. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په مشرۍ یو هیئت نن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په دوه اړخیزو غونډو کې برخه اخلي. د پاکستان د رسنیو په وینا شاه محمود قریشي به د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره هم وګوري. د افغانستان جمهوري ریاست ویلي له پاکستان څخه د عملي اقداماتو غوښتونکی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې ښاغلی قریشي به له افغان چارواکو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د ګډ پلان او د افغانستان د امنیت او سولې پر موضوعاتو وغږیږي. ولاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. ټاکل شوی ده چې د افغانستان بانک نن 2.5 میلیون ډالر بازار ته عرضه کړي. د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل صدیق بازار ته د 10 میلیون ډالرو د وړاندې کولو د هدف په اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانۍ د نرخ د لوېدو لپاره او د افغانۍ د ثبات لپاره دا اقدام کوي. خلیل صدیق زیاته کړه چې د همدې هدفونو په خاطر د بانک له تیرو 15 کلونو راهیسې په کلني ډول بازار ته له 2 تر 3 میلیون ډالر وړاندې کوي. د افغانستان بانک په داسې وخت کې بازار ته 2.5 میلیونه ډالر وړاندې کوي چې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت کم شوی او همدارنګه له افغانستان څخه ایران ته د ډالرو د قاچاق په اړه هم رپورټونه خبرېږي. د 2013 میلادي کال د آسیا جام کرکټ د یو ورځنیو لوبو سیالۍ نن په متحده اماراتو کې پیلېږي. د افغانستان په ګډون په دې لوبو کې شپږ ملي لوبډلې هند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا او هانګ کانګ د جام د ګټلو لپاره سیالي کوي. لومړی لوبه نن د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ د دوبۍ د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ده. دا مسابقه د کابل په وخت مازیګر په 4 بجو پیلېږي. افغانستان به د آسیا جام په دې سیالیو کې خپل لومړنۍ مسابقه د دوشنبې په ورځ له سریلانکا سره وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د بهرنیو چارو پر پوخانی وزیر جان کیری انتقاد کړی چې په وروستیو کې څو ځل د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره کتلی. مایک پامپیو ویل د اوباما د وخت دغه چارواکي عملاً د تهران په برخه کې د امریکا پر پالیسۍ سترګې پټې کړې دي. پامپیو د جمعې په ورځ دا هم ویل چې د جان کیری او محمد جواد ظریف غونډې د منلو نه دي، پخوا داسې نه و شوي او مناسبې نه دي. تر دې ورځ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ جان کیری تورن کړ چې غیر قانوني غونډې د ایران له دښمنۍ ډک رژیم سره ترسره کړې دي. جان کیری تیره اونۍ په یوه ریوی مرکه کې ویل چې لکلې د بهرنیو چارو وزارت پرې خېده درې څلور ځلې له جواد ظریف سره غونډې کړې دي او په دې لیدونو کتنو کې د اتومي تړون پر مسلې هم خبرې شوې دي. دا جرمنی صدر اعظم ویلی تر سوچی په اوکراین کې د منسک د تړونونو په اساس دوامدار اوربند نیټینګ شوی. د اروپایي ټولنې بندیزونه به پر مسکو په خپل حال وي. انګلا مرکل پرون د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې خبریالانو ته ویل چې په اوکراین کې سوله او د دغه هیواد مځکنۍ بشپړتیا لا هم د دوی هدف دی. اروپایي ټولنې د دې لپاره پر روسیې بندیزونه لګولي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. همداراز دا بندیزونه د دې لپاره هم لګول شوي چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یوځای کړي. د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د 2014 کال د اپریل له میاشتې راهیسې په جګړو کې تر 10,300 ډیر کسان وژل شوي دي. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. سعودي عربستان پرون ویل د یمن د حوثي اغیانو لخوا ویشتل شوي د لرې واټن ویشتونکي توغندي چې د سعودي د تیلو تاسیسات هدف و په هوا کې له منځه وړي دي. د سعودي دولتي تلویزیون د دې هیواد په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په حواله ویلي دي چې دا توغندي د جیزان سیمې د پاسه مخکې تر دې چې په یو ګڼمیشتي سیمه ولګیږي له منځه وړل شوي دي. د یمن حوثی شیعه ډلې چې ویل کیږي ایران ملاتړ کوي وایي پر سعودي عربستان د دوی د راکټي بریدونه د ریاض او د هغه د نړیوالو متحدانو د هوایي بریدونو په عکس العمل کې کوي. د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف په 2015 کې د یمن په جګړه کې داخل شو چې هدف یې د ولسمشر عبدالربو منصور هادي بیا واک ته رسول دي. تاسو خبرونه له ازادي راډیو واورېدل.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 6 دقیقې کیدونکې دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. افغان حکومت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له افغان لوري سره پر ګڼو موضوعاتو خبرې کوي.
بحث پیرامون موارد امنیتی، موضوعات سیاسی و همچنین پلان عمل افغانستان و پاکستان برای
یو تحلیلګر مژغولی چې کابل ته د پاکستان د یو وزیر سفر د کابل او اسلام آباد ترمنځ کړکیچ څومره کمولی سي؟
ما دلته پاکستان سره مشکل دا دی چې د پاکستان ملکي حکومت لازم اختیارات نه لري او خصوصا د افغانستان او هند سره رابط پاکستان د پوز لخوا تنظیمیږي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اورئ چې د جرمني صدر اعظم ویلي چې پر روسیې به لګیدلي بندیزونه پر ځای پاتې وي. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی لومړی بهرنی رسمي سفر له کابل پیل کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شاه محمود قریشی نن تر غرمې مخکې کابل ته ورسېد او ټاکل شوی چې د ورځې په جریان کې له افغانستان له ولسمشر، اجرایه رئیس او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ویلي چې پر امنیتي، سیاسي موضوعاتو بحث او د کابل اسلام آباد ترمنځ د سولې او عمل پر ګډ پلان خبرې د پاکستاني هیات او افغان چارواکو د لیدنو کتنو اصلي اجنډا دا جوړوي. یوسف خان زدران دا موضوع تعقیب کړي او نور تفصیل وړاندې کوي.
په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د نوي حکومت له جوړېدو وروسته دغه هیواد لوړ پوړی لومړی چارواکی نن کابل ته راورسید. دا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د شاه محمود قریشي لومړنی بهرنی سفر دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سفر ایجنډا په سیاسي او امنیتي موضوعاتو بحث او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې او عمل پر پلان خبرې اترې دي. د یاد وزارت ویان صبغت احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزیر امور خارجه جمهوري اسلامي پاکستان قرار است با رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و رئیس اجرایه ملاقات بکنن. همچنین بحث پیرامون موارد امنیتی، موضوعات سیاسی و همچنین پلان عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی خواهد.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي محمد فیصل بیا ویلي چې له کابل د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د ښاغلي قریشي د بهرني سفر پیل په سیمه او افغانستان کې د امن لپاره د پاکستان د لیوالتیا ښکارندوی کوي. د خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې کامیاب پیل به په راتلونکي کې د سولې د خبرو او دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو جوړېدو لامل وګرځي. په ورته وخت کې ځینې پاکستاني رسنیو لیکلي چې کابل ته د پاکستان د دغه پلاوي تر سفر مخکې د پاکستان لوړ پوړي چارواکي د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ په یو غونډه کې چې دغه هیواد د پوځ او ایسای مشران هم پکې وو، له افغانستان سره د اړیکو د سولې د خبرو پر موضوع غږېدلې دي. جیو نیوز د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې دواړو هیوادونو ترمنځ به د سولې او عمل پر پلان، د پولې په مدیریت، په سوداګریزو اړیکو او په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ د بندېدو په ستونزو هم خبرې وشي. جیو نیوز دا هم کلی چې شاه محمود قریشی به افغان ولسمشر ته د پاکستان د صدر اعظم لخوا هغه هیواد ته د سفر بلنه هم ورکړي. ولسمشر غنی په وروستي ځل په 2015 میلادي کال کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه په کانفرانس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته تللی و، خو تر هغې وروسته چې د افغان حکومت په خبره پاکستان افغانستان سره په خپلو ژمنو کې رښتینی پاتې نه شو، د دغه هیواد مشرانو هم د بیا بیا بلنو په باوجود هغه هیواد ته له سفر ډډه کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي د افغانستان او د پاکستان د نوي حکومت ترمنځ د خبرو اترو د تازه فصل په پرانیستل کېدو د پاکستان او امریکا د دریځونو ته په کتو سره تمه ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترنګل اړیکې بیرته روغې شي. د دغه کمیسون مرستیال محمد عثمان رحماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
راتګ دی وزیر خارجه دا موږ دې ته ځکه خوش یو چې وس حالات د پاپو شان باندې نه دي، وس حالات بدل شوی دي. هم نړیوال ټولنه، هم خپل زمونږ امپایګان او هم زمونږ خپل حکومت اوس دې نتیجې ته رسیدلی ده چې په جنگ باندې مسایل نه حل کیږي، په لحاظ باید مذاکرات وشي.
دی وی د افغانستان او پاکستان ترمنځ شته ستونزې هم په تاوتریخوالي نه بلکې په خبرو هواریږي. د کاغلی رحمانی په خبره افغانستان باید د خبرو اترو د رامنځته شوي فرصت څخه استفاده وکړي او هم پر پاکستان نړیوال فشارونه تعقیب کړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
عمردل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی چې د یوه هیئت مشري کوي کابل ته رسیدلی او په څو شیبو کې به له افغان چارواکو سره خبرې پیل کړي. د پاکستان ډان ورځپاڼې نن خبر ورکړ چې پرون جمعه په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دغه هیواد لوی درستیز جنرال جاوید قمر باجوا، د آی ایس آی مشر جنرال نوید مختار په یوه غونډه کې چې مشري یې صدر اعظم عمران خان کوله، د پاکستان پر بهرنۍ پالیسۍ خبرې وکړې. تر دې غونډې وروسته په یو بیان کې د پاکستان حکومت وویل چې له دوستو هیوادونو سره پر دو اړخیزو اړیکو خبرې وسوې، دغه راز پر امنیتي مسایلو بحث وسو. ډان ورځپاڼې لیکي چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ورته ویلي دي چې د اسلام آباد په پرونی غونډې کې د پاکستان لوی درستیز جنرال جاوید باجوا کابل ته د خپل تیر سفر په اړه هم معلومات ورکړل. شغلی بجوا په جون میاشت کې کابل ته سفر کړی وو او له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو په یو په یو غونډه کې برخه اخیستې وه. عمران خان نږدې میاشت مخکې د پاکستان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. ده ویلي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي. د داسې ژمنو په کولو سره د شاه محمود قریشي د کابل سفر ته باید افغانان څومره هیلې ولري؟ دا پوښتنه د مرکې په پیل کې احمد شیبر د سیاسي چارو له کتونکي مجیب المر څخه کړې ده.
عمران خان یادونه کړې وه چې دوی به نه یوازې له افغانستان سره بلکې له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره رابط ښه کوي او دغه سفر هم په هماغه ترڅ کې ترسره کیږي. اما دلته پاکستان اساسي مشکل دا دی چې د پاکستان ملکي حکومت لازم اختیارات نه لري او خصوصا د افغانستان او هند سره رابط د پاکستان د پوځ لخوا تنظیمیږي. نو دلته د پاوز اهداف ویل دي او هغه څه چې د ملکي حکومت لخوا تر دې دمه مطرح شوي دي هغه د پاوز لخوا نه منل کېږي. له دې وړاندې هم د پاکستان سره توافقات شوي وو او حتی په لیکلې بڼه یې افغان حکومت سره ژمنه کړې وه چې دوی به د سولې او اقتصاد برخه کې مرسته کوي، خو هغه ژمنه تر دې دمه د کاغذ پر مخ پاتې شوې ده او عملي شوې نه ده.
المرسب کتونکو هم دا خبره کړې ده چې د عمران خان له حکومت سره د پاکستان پوځ ډیر همکار دی، حتی دا تور هم پوری شوې ده چې په انتخاباتو کې پوځ لاسوهنه وکړه او زمینه یې ته برابر کړه چې عمران خان د پاکستان سر اعظم شي. که چیرته دا خبره ومنل شي نو بیا فکر نه کوي چې د پاکستان دغه د پوځ او ملکي حکومت سیاست هم سره یو شوی؟
نو که داسې مونږ وانګیرو چې د پوځ او ملکي حکومت سیاست یو شوی ده، دلته دویم آپشن چې مطرح کیږي هغه په افغانستان کې د پاکستان ګټې دي. مونږ باید دې ته متوجه اوسو چې پاکستان له افغانستان څخه څه غواړي. یوه اساسي غوښتنه د پاکستان دا ده چې د افغانستان بهرنی سیاست خصوصا د هند سره رابط باید له سره تنظیم شي او تر ډېره حده پورې د پاکستان په خوښه واوسي. دا هغه څه دي چې د افغانستان سیاسي خپلواکي تر سوال لاندې راولي او حتی له منځه وړي. نو دا چې ویل کېږي چې د پاکستان د پوځ او ملکي حکومت سیاست یو ده، تر دې دمه کوم څرک نه لګول کېږي. دا هغه وخت مطرح کېدای شي او منل کېدای شي چې عملا دوی اقدامات وکړي.
په روسیه کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی دا خبره وکړه چې د سولې هیلې زیاتې شوې دي. دا خبره تیره اونۍ دوه ځله تکرار کړه. که چیرته دغه خبره ومنو نو فکر نه کوي چې د شاه محمود قریشي سفر ممکن موثر وي او اغیزمن وي، ځکه چې ډیر کسان په دې باور دي چې د افغانستان د سولې په برخه کې پاکستان ډیر مرسته کولی شي.
د یک شک نشته چې د افغانستان د سولې په برخه کې پاکستان فوق العاده مرسته کولی شي، ځکه طالبان د دوی کنټرول لاندې دي او د دوی لخوا اداره کیږي، د دوی لخوا خط ورکول کیږي او هغوی د هماغه څه کوي. د سولې په تړاو چې جمهور رئیس غنی کومه خبره کړې ده، هغه تر ډېره حده پورې د سیمې او د نړۍ وروستیو هڅو ته اشاره ده، مشخصا امریکا د امریکا هڅو ته چې امریکا د پاکستان باندې تر یو حده پورې فشارونه زیات کړي دي. ولې زما نظر دا دی تر هغو پورې چې پاکستان عملي اقدام نه کوي، دوی په وعدو باندې باید نور موږ ونه غولېږي، ځکه دوی د تیرو اوولس اتلس کلونو په اوږدو کې تل ویدی چې موږ سولې سبات وړو په افغانستان کې او له افغانستان سره د موږ برسو کې، اما عملاً دوی بل څه ثابت کړی دي او پاکستان غواړي چې وخت واخلي او تقریبا وخت ځای کې تر هغه پورې چې امریکا کې د امریکا د حکومت رهبری تبدیل شي او هغه بیرته نوی رهبری راځي چې یو صرف یو ډول مناسبات کوي.
د افغانستان د سیاسي چارو کتونکو مجیب المر ول ازادي راډیو سره په امریکا کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم وصل وسال د نن ورځې اقتصادي خبرونه لولي.
د بلخ ولایت د کرنې او مالداری ریاست وای د رواني اونۍ تر پای پورې به د دغه ولایت په کروندګرو 600 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه وویشل شي. د بلخ ولایت د کرنې رئیس راج الدین مهربان نن ازادي راډیو ته وویل چې اصلاح شوي تخمونه به د بلخ ولایت په 14 ولسوالیو کې د ژمنی کمپاین پر مهال وکرل شي. نن موږ خبره د دغه بزری تخمونو په ویشلو سره به د غنمو په تولید کې د زیاتوالي ترڅنګ خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي. د سوداګرۍ صنایع وزارت وایي د ممبئی په اقتصادي ناستی کې افغانستان خیل استراوړن لرلې دي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ناستی کې افغانستان د قانونو د کیندنې او وچې او تازه میوو په برخه کې زیات قراردادونه ترلاسه کړي. ښاغلی قوقندی دغه ناستی د افغانستان لپاره ګټوره بولی وایي چې نن د دې ناستی په وروستۍ ورځ هم خایي افغانستان ځینې نور قراردادونه ترلاسه سکری. د پرمختګ په لور د ممبئی په نندرتون کې چې د سپتمبر له 12 نه پیل شوه، پکې د افغانستان، هندستان، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو ناسباندي 2000 صنعتکارانو ګډون کړی دی. دغه نندرتون هدف افغاني تولیداتو ته بازار موندنه او په افغانستان کې د خصوصي سکتور ملاتړ خوندل شوی دی. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 1200 افغانۍ، د بوري یو 500 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو درنې منی بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 500 او یو لیټر ډیزل په 1500 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاده سرای کې د زینو بهرنۍ وسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 19 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 اتیا پوله، زر ایرانی تومنه 6 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1500 اتیا افغانۍ.
او سم یو بهرنی موضوع تعقیبوم. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وای پر روسیې به د اروپایي ټولنې بندیزونه پر ځای پاتې وي. پر روسیې د امریکا متحده ایالاتونو هم له خپل لوري د بندیزونو د دوام خبره کړې ده. دغه بندیزونه په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له کبله لګول سوي دي. رضوان مراد د موضوع څرالې په استودیو کې راسره دی. مراد صاحب، د جرمنی صدر اعظم پر روسیې د بندیزونو په اړه تازه څرګندونه کړې دي.
مننه سالی صاحب. انګلا مرکل پرون د لتوینیا په پایتخت کې وو، خبريالانو ته په روسیې د بندیزونو پر مسأله باندې د مسأله په اړه خبرې وکړې. انګلا مرکل وی چې تر څو پورې د اوکراین په ختیځ کې د 2015 کال د اوربند هغه تړون چې د منسک د تړون په نامه یادیږي، دا په پوره ډول عملي نشي او دغلته اوربند ټینګ نه وي، پر روسیې به د اروپایي ټولنې په خاص ډول بیا د جرمني بندیزونه پر ځای پاتې وي. د جرمني بندیزونه پر روسیې ډېر مهم دي، ځکه روسیه له جرمني سره د انرژي برخه کې راکړه ورکړه درلوده او دغه راس د جرمني ورته په اروپا کې یو لوی یعنی پارتنر یا شریکو. انګلا مرکل ویلي دي چې دا دې پورې تعلق لري چې روسیه د اوکراین مزکنې بشپړتیا ته درناوی ولري، او دا هغه هدف دی چې اروپایي ټولنه او جرمني غواړي چې روسیه دا کارونه وکړي، نور بندیزونه به بیا پر لری کیږي.
بل په خپل روسیه د دوغو بندیزونو او د غرض د اوکراین په ختیځ کې دروانه جګړې پاره شوی.
روسیا خو له اول ورځ نه له 2014 کال د اپریل میاشت نه کله نه چې د کریمیا ټاپووز مل خپل خاور سره یو ځای کړی ده، له هغه راهیسې وي چې د اوکراین په مسایلو کې مداخله او لاسوهنه نه کوي. خو امریکایان او د غراس نور غربي نړۍ وي چې دوی شواهد لري، ملګرو ملتونو او اروپا او نړیوال ټولنې ته وړاندې کړي دي چې روسیا دغه ته د جګړې تمویلونکې ده او د اوکراین بلتون پالو سره د پیسو او د وسلو مرسته کوي. دا هم به وي چې تر اوسه پورې دغه څلور کلن جګړه کې د اوکرين په ختیځ کې تر 10,000 زیات کسان وژل شوی دي. خو روسیا بیا کڅه هم چې په دغه تړون د اوربن کې د اوکرين د ختیځ روسیا شامل ده، خو روسیا بیا د اوکرين حکومت ملامتوي، وایي چې د دې تړون د پر ځای ساتلو لپاره اقدامات نه دي کړي او د سرغړونې ترې شوی دي.
ډېره مننه له رضوان مراد څخه مو غوړدل چې د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وایي پر روسیې به د اروپایي ټولنې بندیزونه پر ځای پاتوي. دغه بندیزونه په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له کبله لګول سوي دي. پر روسیې د امریکا متحده ایالاتونو هم د دغو مداخلو له کبله ځینې بندیزونه لګولي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
بیرته د افغانستان مسایلو ته ورګرځو. ځینې څارونکي وایي چې د افغانستان جګړه شاید د سوریې تر جګړې ډېره خونړۍ وي. دا چې ولې د فرانسې خبري اجنس په دې اړه یو راپور خپور کړی، مهمې برخې له احمد تکل ناوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې تشدد اوج ته رسېدلی، څارونکي وایي دا جګړه ښایي سږکال د سوریې او د نړۍ د بلې هرې جګړې په پرتله ډېره خونړۍ وي. دا مایوسونکې ارزونه د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت د چارواکو له خوشبینانه څرګندونو سره څرګند توپیر لري او د افغانستان د کړکیچ په ختمولو کې د ناامیدۍ نښه ده. فرانس پرس خبری اجنس په خپل تحلیلي راپور کې لیکي په داسې حال کې چې د سپتمبر د 11مې له حملو راورسته په امریکا کې زیږیدلی نسل رسیدلی او د همدې نسل ځوانان اوس په پاوڅ کې خپل نمونه لیکي. دا مایوسونکې څیړنه ښیي چې د افغانستان د جګړې لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ ستراتیژي هم د پخوانیو ولسمشرانو په څیر ناکامه ده. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د چارو کارپو جاني والش فرانس پرس اجنس ته ویلي چې د افغانستان د جګړې له زیاتېدونکو تلفاتو او د سوریې د جګړې د احتمالي ختمېدو له نښو نښانو ښکاري چې د افغانستان جګړه ښایي د نړۍ د یوازیني خونړۍ کړکیچ په توګه دوام وکړي. والش وایي په افغانستان کې هر کال یو نوی خونړۍ کال وي او وضعیت هر کال د تیر هغه په پرتله نور هم خرابیږي. د سوریې د بشري حقوقو د څار د ټولنې د ارقامو لمخه په دې هواد کې د تیر یو کال په جګړو کې ل 15,000 زیات خلک وژل شوی. خو د بهرن د نړیوال سازمان سلاکار ګرایم سمیت وایي لنخو نخانو ښکاري چې د افغانستان په جګړه کې د ملکی وګړو او د جګړې د ګډونوالو په ګډون د وژل شویو کسانو شمیر په 2013 کال کې ښایي 20,000 ته ورسیږي. سمیت وایي دا د نړۍ د بلې هرې جګړې د تلفاتو په پرتله لوړه شمیره ده. د جګړو د تلفاتو ثبتونکې نړیواله اداره یو سی ډی پی چې مرکز یې په سویډن کې دی وایي په 2018 کال کې په افغانستان کې د جګړې د ټولو خواوو د تلفاتو شمیر 9,604 نوي تنه وو. دا ټولنه اټکل کوي چې د افغانستان د جګړې د تلفاتو شمیر به سږ کال په بیساری ډول زیات وي. د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد فرانس پرس اجنس ته ویلي چې افغانستان د سیمه او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی او وضعیت په خرابېدو دی.
افغانستان به طرف جنگ های نیابتی روان است و به طرف از این روان است که سوریه بدتر شود. شما اینجا میبینید آهسته آهسته جنگ های نیابتی سعودی و ایران، جنگ های نیابتی هند و پاکستان و جنگ های نیابتی روسیه و چین و آمریکا را اینجا اختلافات روز به روز زیاد شده میره.
د ملګرو ملتونو د یو وروستي راپور له مخې د افغانستان د جګړې د ملکی تلفاتو شمیر د روان 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه کم 1,100 ته لوړ شو چې په پخوانیو کلونو کې ساری نه لري. د فرانس پرس راپور د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مرستیال ویاند نصرت رحیمی په حواله لیکي چې د 300-400 ترمنځ وسلوال مخالفین هر اونۍ په جګړو کې وژل کیږي. رحیمی په جګړو کې د وژل شویو ملکی وګړو او افغان پوځیانو شمیر ونه خوت. خو د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش د ادارې سیګار د راپور لمخې له 15,000 زیات افغان پوځیان هر کال په جګړو کې وژل کیږي. خو څارونکي باور لري چې د تلفاتو د شمیرې له حقیقت سره اړخ نه لګوي. د بحران د نړیوال سازمان سلاکار ښاغلی سمیت وایي چې سږ کال د افغان ځواکونو تلفات ښایي بګنوونکي وي.
اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې ورځپاڼه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د نورو مطالبه ترڅنګ په افغانستان کې د خزو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پراختیایي پروژې پروموټ د ناکامۍ په اړه یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړې دي. ویسا خپلواکي ورسپانې لیکلي چې د افغان خزو د وړتیاو د لوړولو لپاره د امریکا سلګونه ډالر مرسته هایفو میل شوې ده. ورسپانې وړاندې لیکلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د سر مفتش ځانګړې ادارې ویلي چې 280 میلیونه ډالر چې د افغان ښځو د وړتیاو د لوړولو لپاره ځانګړې شوي وي هایفو میل شوي دي. ورسپانې د نیویارک ټایمز او افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش جان سبکو په حواله لیکلي چې دغه اندازه پیسې تر 2022 میلادي کال پورې د 15,000 ښځو د وړتیاو د لوړولو لپاره ځانګړې شوې وي چې د پروموټ پروژې د یو شمېر کارکوونکو لخوا هایفو میل شوي دي. د مطلب په دوام لیکل شوي چې جان سبکو ویلي په دې برخه کې هیڅ د پام وړ فعالیت نه تر سترګو کیږي. مانګار خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل مطلب کې دغه پروژه ناکامه بللې ده. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د سر مفتش ځانګړې ادارې ویلي چې د افغان خزو لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې د ابتکاري پروژه ناکامه ده او د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې بې ځایه لګیدلې دي. د مطلب لیکوال دا هم لیکلي چې د دغه پروژې له پیل راهیسې تر اوسه 50 میلیونه ډالر مصرف شوي چې لاسته راوړنې یوازې خودندو ته د 55 میرمنو رسول خودل شوي دي. په مطلب کې د دغه پروژې په اړه د جان سبکو په حواله راغلي چې د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې په دې برخه کې اضافه ګوي کړې او د امریکا او افغانستان خلکو ته درواغ ویلي دي. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې د افغانستان لومړۍ میرمنې رولا غنی ویلي چې د دې پیسو ډیره برخه په اداري کارو نو لګیدلې ده. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې هم د موضوع په تړاو په خپل مطلب کې لیکلي دي. ورځپاڼې لیکلي دا پروژه 15 کاله مخکې پیل شوه او په ټوله نړۍ کې د ښځو لپاره یو لویه پروژه ګڼل شوې چې ټاکل شوې وه د لسګونو زرو ښځو لپاره د کار زمینه برابره کړي. خو په مطلب کې د افغانستان لپاره د امریکا د سر مفتش په حواله راغلي چې دا اوس ښځو ته له یو روزنیز پروګرام پرته بل څه نه دي او مؤثریت یې هم نه دی معلوم.
یو هوایی شرکت غواړي چې ګرځندویان د سپوږمۍ مدار ته بوځي. نور لیسمت څاروان نوري.
سپیس اکس کمپنی چې مرکز یې په کالیفورنیا کې دی ویلي چې یو تن ورڅخه غوښتي چې په بی اف آر فضایي راکټ کې یې د سپوږمۍ مدار ته بوځي. د رویټرز او فرانس پریس خبري اژانسونو د راپورونو له مخې ټاکل شوی ده هغه ستور بیړۍ چې سپیس اکس کمپنی د مریخ د سفر لپاره جوړوي د سپوږمۍ مدار ته انسان هم بیوسي. د سپیس اکس کمپنی ویندوی په یو ټویټري پیغام کې ویلي چې یو تن چمتواله شوډلی چې په بی اف آر ستور بیړۍ کې د سپوږمۍ شاوخوا ته ځي. په همدې حال کې د ټسلا خاوند الن ماسک به د دوشنبه په ورځ چې د سپتمبر 18 کیږي د دې سفر جزئیات اعلان کړي. تر اوسه پورې یوازې 24 انسانان سپوږمۍ ته تللي دي. وروستی انسان په 1922 میلادي کال سپوږمۍ ته تللی و او له هغه راوروسته هیڅوک سپوږمۍ ته نه دی تللی.
ستاسو له پیغامونو
سلام قبول کی بار له سلام ز لالایما د کندهار خبرې کوم. دغه معروف ارغسان پر برابر باندې چې د بند کوم دلته موضوع د شپږ وکاله شپږ کاله و د مخه دغه موضوع وروره چې وای راپور د سی بیا بیرته ورته سی وای دغه تیر والی چې دغه والی ورور دی دغه په وخت کې دغه موضوع وروره د موضوع به چې راپور کوي د ازادي رادیو دغه موضوع مشرک کی چې وروره دغه وسولی شپږ وکاله کیږي چې دغه دې منظور شوی دی دغه بوجه راغلی ده او پلانکار دا ولې نه کیږي شپږ کاله وکاله چې هغه داسې بند دی چې وروره 15 ولسوالۍ کې ګټه رسېږي چې یوه د دامان ولسوالۍ ده یوه د تختپور ولسوالۍ ده یوه د بولدک ولسوالۍ ده یوه خودي سره معروف یوه ارغسان دی. دغه وروره زموږ دغه یو آواز ورسوي دغه ډېر لوی مشکل دی دغه مشکل سره انشاءالله د ګردو مشکلات حلېږي د مځکې اوکې او بابا چې دغه اوبه راپورته کیږي دغه سره د برمو د شرنګ اوبه پیدا شي خدای مال سبه مکم شس.
السلام علیکم د آزادۍ د کارکونکو ته او اوریدونکو ته د آزادۍ ډېره مننه کوم چې پیغامونه دې مونږ ته واټر دې مونږ ته ژبه باندې خبرې ډېر خوشاله. زه د شهزادو نه جبار خان خبر حکومت د منګا د شهزاد په سړک باندې کار بیا ډېر ټاکنه ده. دغه سړک په جوړېدو سره د منګا بازار ډېر وده کړې ده. مخکې منګا به چې کومه سرکاري یا رومیان را رسول ښار ته به ډېر په قیمت لګښت باندې را رسېده. اوس موټر والا موږ سره ډېره گزاره کوي. تر مینځ یې پورې سړک پوخ شوی، کنګریټ شوی او دغه کار ټاکنه ده. شرکت والا کار سم نه کوي. غواړو د وزارت کې پیدا مینا چې دغه کې موږ سره لږ نور همکاري وکړي. زمونږ ولسونه اوس د زراعت په مخه کړې ده او چې زمونږ چې کوم تولیدات د زراعتي چې دا په ارزان قیمت باندې جلال آباد ښار ته کابل ته راورسو، زمونږ باندې بیا د کرایه لګښت هم راځي. نو نور هم د ولسونه زراعت ته مخه شي. زمونږ غږ لوړ